دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیکمرغه زه نو شب آشنایم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده زه خلیل خانم پام وکړئ د سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پینټاګان ویل دی چې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د افغانستان څخه د راوتلو بهیر د خوندیتوب لپاره اضافي پوځي جنگیل وتکی او بمبار تیاری استولې دي د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن خبرلن ته ویل دی ویونی سره هم په کم وخت کې د افغانستان څخه د سرتیرو رایستل د پلان لمخې جاری دي د پینټاګان د لوی درستیزانو رئیس مارک میلی وویل چې د بیرته راستانه کېدونکو ځواکونو د خوندیتوب لپاره پښ بي 25 بمبار وتکی او دولس اف اتلس دوله جنگي الوتکو ته امر جاری سوی چې دراوتلو د بهیر سره مرسته وکړي هغه ول پداسیال کې چې وسلوال طالبان هر ورځ داویا څخه تر یو سلشل پوری د افغانستان حکومت په اهداف وبردونه کوي د مئی د لومړی نیټه څخه چې د ځواکونو د رایستلو پروسه پیل سوی د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر ضد یو برید هم ندی سوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر سم د مخ اعلان وکړ چې د مئی په لومړی نیټه به له افغانستان څخه 2500 سرتیری او د شپاره زره کرادیانو رایستل پیلوي او د 2023 کال د سپتمبر په 11مه به د بهیر بشپړیږي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې په تیرو درې اونیو کې د طالبانو په يرغریزو او هدفي بردونو او چاودونو کې کابو سل ملکیان وژل شوي دي دغه وزارت ویان تاریخ آریان د پنځشنبه پر امریکا ژغتول چې طالبانو د روزي میاستي لپایلر څخه تر اوسه په افغانستان کې لس ځانمرګي بردونه او شاوخوا سل چاودنی کړی دي شاغلی آریان زاته کړه چې په دې موده کې طالبانو څه باندې دیش هدفي بردونه هم کړی دي د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې په دې موده کې کابو 200 ملکیان ټپینسي وي هم دي طالبانو تر اوسه د افغانستان د کورونو چارو وزارت دی راپور ته خبرګونونه ندي شوډلی د امریکا د بارنو چارو وزارت یو لوړپوري چارواکي د پنځشنبه پر ورځ وویل چې د ایران د جون د میاستې د انتخاباتو لمخې پر اتلونکو څونه کې د دې امکان شته چې د ایران سره شوی اټومي تړون بیرته فعال کړل شي هغه د خبره یو ورځ دغه مخه کړی چې ټاکل سی ویچ د ایران اټومي پروګرام د آیا په مقصد د مذاکرات لړۍ نن یو ځل بیا په ویانا کې پیل سی دغه چارواکي دا هم تایید کړه چې د تهران سره مستقیمی او غیر مستقیمی خبري روانې دي چې په ایران کې بندي امریکایي اتباره وېستل سی هغه دا ونول چې امریکا د موافقه ته د بیرته ورګرځیدو لپاره د شرط ایښې دی او کنه په ویانا کې د ایران چین روسیې فرانسې برتانی او د جرمني د استادو په ګډون دا خبري چې امریکا غیر مستقیم حضور پکې لري د اپریل په میاشت کې پیل سی ودی او په دې خبرو کې اروپای ټولنه د منځګړی رول لوبوي د امریکا د بارنو چارو وزیر د اوکرینی مقامات سره په کتنې کې یو ځل بیا د دې هیواد څخه د واشنگتن پر ملاتړ په داسې حال کې ټینګار وکړ چې کیف او ماسکو ترمنځ کړکیچ زور اخیستې دي د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن د اوکرین د جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره په کتنې کې د اوکرین د خاوري پر بشپړتیا او خپلواکۍ باندې هم ټینګار وکړ د امریکا د بارنو چارو وزیر همدا شان د اوکرين سره د دیموکراسي په غشتل کېدو د بنسټونو پر رامست کېدو د اصلاحاتو په پیل کولو او د فساد پر وړاندې مبارزي کې د امریکا پر ژمنو خبري وکړه د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی وویل چې د امریکا د متحده ایالاتو مالی او پوځي ملاتړ به زیات شي خو په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل دوړو مشرانو وویل په داسې حال کې چې روسي یو شمیر ځواکونه له سره څخه پر شا کړی لا هم په پوره اندازه ځواکونه او تجهیزات الته پاتې دي دا په داسې حال کې د اوکرين په ختیځ کې د اوکرين د حکومت او روسي پلاو بیلتون پالو ترمنځ جګړو له جنوري راسي بیا زور اخیستې دي د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د متحده ایالاتو د نوي حکومت درامست کېدو ورسته شغلي بلینکن لومړنۍ لوړپوړی امریکایي مقام دی چې اوکرين ته سفر کوي په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرو پر ضد د پولیسو لخوا د پراخو عملیاتو په ترڅ کې 15 مجلس بیني اجنس فرانس پرس د راپور لمخې د دغه یواد د ریو ډی جنیرو ایالت یو برخه د جنگ په میدان بدل سیوی او د بشري حقوقو د رل لخوا غندنه سیوی ده د رسنیو راپورونه وایي چې پولیس هم په وجلسو کسانو کې شامل دي د عملیات سار وختي سیوی او د دې سیمې اوسیدونکو د لیکاوټرو چاودنو او د درنو ډزو لوجي د خبر او پاتېدل فعالانو او رسنیو د پولیسو لکوله د وجلسو کسانو شمیر 15 شي د بشری حقوقو ډلې ویل دي کدا خبره تایید سي د بدریو ډی جنیرو د ایالت په تاریخ کې د پولیسو تر ټولو لوی خونړی عملیات وی پولیسو څلور وش سپوږلسي کسان مشکوک قاچاقبر بلل دي خو د بشری حقوقو سازمانونو او اکادمیسونو ویل دي چې ډیر کم داسې شواهد شته چې د پولیسو د ایدا ثابت کړی د قطر دولتي رسنۍ د پنځشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د غیواد د مالیه وزیر علي شريف الحمادي د واکه څخه د ناوړی استفادې او دولسي پیسو د بې ځای استعمال په تور نیول سوی دی. د قطر دولتي رسنۍ ورسته لاغه راپورت ورکړ چې د غیواد واکمن امیر شیخ تمیم بن حامد الثانی امر جاری کړ الحمادی له خپل دندې لري کړ. شیخ تمیم دغه راز د سوداګرۍ او د صنعت وزیر علي بن احمد الخواري څخه غوښتي چې د مالیه د وزیر په حیث هم کار وکړي. دولتي چارواک ویل دي چې شیخ تمیم په حکومت کې کڅه هم لدی مخکې هم په قطر کې د درغلیو په تور لوړپوړي حکومتي چارواکي نیول سوي، خو الحمادی تر ټولو لوړپوړي حکومتي شخص دی چې د دې ډول تورونو سره مخامخ دی. الحمادی د 2013 کال راځي د قطر د مالیه وزیر وو. د امریکا دفاع وزیر لوید آسترن د پنځمبه پر ورځ ویلي چې پوځي پلان نه لري چې د کنټرول څخه وتلی چینایي راکټ چې اوس د مځکې په لور روان دی په نښه کړي. لوید آسترن خبرلانو ته وویل چې امریکا د دې توان لري چې ډیر څه وکړي، خو اوس مال چې زه له تاسو سره خبرې کوم موږ پلان نه لرو چې دغه راکټ په نښه کړو. د پینټاګان کارپوهان داسې توقو لري چې د بی 15 په نامه راکټ چې د بیجینګ فضايي مرکز یا سټیشن سره د جلا کېدو وروسته د مدار څخه وتلی د مځکې په سطح باندې شنبه او د یک شنبه په ورځ راولویږي. خو د دې خبرې وړاندوینه تر اوسه لا ډیره ګرانه ده چې دغه راکټ به په کم ځای او کله راورسیږي. آسترن زیاته کړه موږ توقو لرو چې دغه راکټ به په یو داسې ځای کې راپریوزي چې چاته تاوان ونه رسیږي، هله دا چې سمندر او یو داسې ځای چې هلته څه نه وي. هغه وویل چې د چینایانو د بې پروایۍ له وجې دغه راکټ د مدار څخه راغورځېدلی دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان کې طالبانو په عمومي ډول ټول رسنۍ په جهاد نیولو تورنې کړې او غواخه کړې ک خپل بي طرفي و نه ساتي نو د راتلونکو اقداماتو مسولیت به د رسنۍ د مسولینو او کارکونکو په غاړه. د افغانستان حکومت او طالبان د جګړې او رسنۍ ته د غواخ پر ځای د سولې لار خپل کړي. حکمت سروش په دې اړه نور جزئیات لري.
په کندهار کې د ټلو نیوز په خاني خبريال او د مالی وزارت مطبوعاتو مسول نعمت روان وشني په پراخه کچه خبرګونونو راپورته کړي. طالبانو ویل چې په دغه پیښه کې لاس نه لري، خو تر دې ورځ وړاندې رسنۍ ته خبرداري ورکړی وو چې خپل به طرفي وساتي کنه د راتلونکو اقداماتو مسولیت به دوی پر غاړه وي.
موږ د وضعیت د نظامي کېدو او جګړې پلویان نه یو، زموږ لومړیتوب سوله ده. طالبانو په تیرو څو ورځو کې جګړه شدیده کړې خو په هر سنگر کې ماتې خوړلې. نو د دې واره رسیدلې ده چې طالبان د جګړې د تحمیلولو او رسنوي ته د غواخ پر ځای واقعیت درکړي او د جګړې په ډګر کې د بریالي توپ له ناسمه محاسبه لاس واخلي.
د افغانستان ملي امنیت هغه راپورونه رد کړي چې ګواکې د دغه ادارې رئیس د ولسي جرګې په وسري غونډه کې ګواښ کړي چې سیاستوال او کارپوهان چې د ترهګرو په ګټه تبلیغات کوي له هغوی سره ورته چلند کوي. ملي امنیت وایي چې دوی به د رسنیو پر ضد د هر ډول د سې ګواښ او محدودیتونو لګولو پر وړاندې ودرېږي.
نه ذبی الله مجاهد نه آقای سراج رئیس امنیت ملی افغانستان ای حق ندارند که رسانه ها را و خبرنگارا را تهدید بکنن. تهدید خبرنگاران و تهدید رسانه ها در حالتی که ما به طرف صلح میریم میتونه عواقب زیانباری هم به رسانه های افغانستان و به هم به روند صلح داشته باشه.
افغانستان کې پر خبري اعلان وبلتون او نامنیو د خبري علي کار ورستر بلستونز من کړی دی. خبري اعلان وایي چې روان وضعیت څخه اندیشمن دي او په کار ته چې نړیواله ټولنه د دې ستونزې واري لپاره لاس په کار سي.
موږ د روان وضعیت څخه زیات اندیښمن یو. په افغانستان کې چې دلته رسنۍ محدودیږي او د رسنیو باندې د دواړو طرف فشار زیاتیږي، دا په داسې حال کې ده چې همدغه رسنۍ دي چې قرباني ورکوي. خبریالانو ژوند دلته خوندي نه دی. نو موږ د نړیوالې ټولنې نه د امریکا نه غواړو چې د سولې په خبرو کې او همداسې دغه روان وضعیت ته د تغییرولو لپاره یو رول ادا کړي، کنه موږ به دغه شلکلنه لاسته راوړنه چې ازادي بیان ده هغه به هم د لاسه ورکو.
په کابل کې د امریکا او برتانیې سفارتونو په یو ګډ اعلامیه کې د رسنیو پر وړاندې د طالبانو ګواښ غندلی او ویلي دي چې په کلکه د افغانستان د آزاد رسنیو ملاتړ کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
زمان غاگ دا واشنگتن دا ستادیو ناوری. فیسبوک او پخوانی جمهور رئیس دونالد ترامپ پاره ورسته پریکړه د نړۍ مشانو ته چې ټولنیز رسنۍ کاری یو پیغام استي. پیغام دا دی چې هغه باید د یو لړ قوانینو لمخې چې اوس د جوړېدو په حال کې دی فعالیت وکړي.
د امریکا د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ را د فیسبوک د څار او مراقبت د برخې ورسته پریکړه د نړۍ مشانو او نورو مهمو اشخاصو ته چې فیسبوک او ټولنیز رسنۍ کاروي یو پیغام استوي.
هغه قوانین چې د فیسبوک پر ټولو کارکونکو عملی کیږي باید په پر نفوذو افرادو هم تطبیق شي. له بارسوخو او بانفوذو کسانو سره باید د جلا قوانینو لمخې چلند ونه شي.
خو دا پریکړه ډیری پوښتنی را پیدا کوي چې دقیقا دغه قوانین څه دي او د نړۍ مشرانو ته چې غواړي خپل پیغامونه خپاره کړي څه معنا لري. آیا په آنلاین ویناو کې د ټکنالوژۍ په قدرت سخت څرګندونه زیاتوي؟ روانونه د خبریالانو، فعالینو او مدافع وکیلانو یو مشترک هیئت وویل چې د ټولنیزو رسنیو دغه شبکې پر ځای پریکړه وکړي چې د کانګرس پر ودانۍ د برید له هڅولو وروسته د ترامپ اکاونټ بند کړ. خو د نامعلوم وخت لپاره د محدودیت په اړه تیروتنه کړې ده. یاد بورد فیسبوک د شپږ میاشتې وخت ورکړ چې د ترامپ د اکاونټ په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. فیسبوک وایي چې په دقت سره به د یاد هیئت سپارښتنې بررسي کړي.
فیسبوک په یو شکل دا پریکړه د څارنې مجلس ته راجی کړه، خو څارنې مجلس مسله بیرته فیسبوک ته راجی کړه او وی ویل چې نه، دا ستاسو پورې اړه لري، تاسو باید خپل تګلاره روښانه کړئ او بیا پریکړه وکړئ چې آیا دا کس پرې عمل کوي کنه.
ایما الونزو وایي چې د څارنې مجلس د بیان د ازادۍ او د خلکو د ساتلو له یو پیچلي حالت سره مخ وو.
په نړیوالو بشري حقوقو کې ټول د بیان د ازادۍ له قوي حق څخه برخمن دي. خدا هم ویل شوی چې ځینې ویناوي کولای شي په نړۍ کې د واقعي تاریخوالو لامل شي.
د پریکړې په اړه بیلابیل خبرګونونه څرګند شوي دي. په امریکا کې محافظه کار قانون جوړونکي د ټرمپ د فیسبوک پاڼې بندول غندي، خو نور بیا وایي چې نوموړی باید د تل لپاره محروم شي. ټرمپ د پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو د چهارشنبه په ورځ د خپل نوي پاڼې په اړه د ټکنالوژۍ پر کمپنیو انتقاد وکړ. د څارنې مجلس وایي یو شی چې باید بدل شي هغه دا دی چې د نړۍ مشرانو ته باید استثنا نه وي موجوده چې د مسالې خبري ارزښت ته په کتو که هر څومره جنجالي او یا غیر دقیق وي وکولی شي مسایل په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي.
دا نظریه چې خبرې ارزښت لري او کېدای شي چې په فیسبوک کې د خبرېدو توجیه وشي، موږ وایو حتی که متوازن هم وي نو د خلکو خوندیتوب باید پکې وي.
دا چې مسله اوس بیرته فیسبوک ته راجع شوې، سیاسي مشران او بانفوذ اشخاص او په ټوله نړۍ کې د یادې کمپنۍ 2.3 میلیارد کاروونکي باید صبر وکړي چې آیا دا ټولنیز رسنۍ تغییرات راولي او کنه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په متحده ایالاتو کې میشت هندي کډوال د کووید 19 ویرونکو پیښو سره د هند مبارزه په ډیره ویره څاري. امریکایي هندیان د مرستو پر راټولولو سره کوښښ کوي چې د خپل هیواد سره مرسته وکړي. بلخوا امریکا د خپل ژمنې سره سم هند سره د روغتیايي توکو شپک الوتکې هند ته استولي او نور مرسته هم چمتو کوي.
په امریکا کې میشتو هندیانو لپاره له خپل اصلي ټاټوبي څخه بد خبرونه دا یادونه کوي چې دا بل منځ تلونکی نه ده. د ورجینیا اوسیدونکي او ورشا محتوی دا حالت زړه ماتونکي دي. هغوی بستر نه لري، خلک مړ کیږي، هر ورځ څلور زره خلک مري. تاسو پوهیږئ دا د نه منلو وړ حالت دی. هندی امریکایان وایي هند یا د نړۍ تر ټولو لویه دیموکراسي له دې حالت د مبارزې لپاره په مناسب ډول چمتو نه وه.
India's infrastructure is just not
د هند زیربنا د دې ډول حالاتو سره د مقابله لپاره جوړ شوې نه ده. د مثال په توګه په یو کوچنی ځای کې د خلکو ګڼګونه او د دومره شمیر خلکو اوسېدل، زه فکر کوم لکه په ټولو نړۍ کې چې د وبا لومړی څپه لږ آرام شو نو ټول خلکو فکر وکړ چې هر څه سم شول، خو ټول په یو ډول له دوهمې څپې سره مخامخ شول. خو د دوهمې څپې هند زیات وځاپه او خورا ډېر زیان ورته ورساوه. زه په کورنۍ کې داسې مشران لرم چې واکسین شوي او یا لږ تر لږه د لومړي ځل لپاره واکسین شوي دي، مګر هرومرو ویلی شو چې دا کافي نه ده او ممکن دا د دولت غلطي ده. د دې ټولو محدودیتونو لرې کولو د مخه هغه سرچینې چې دوی ورته اړتیا لري هغه ټول په کار نه وی اچولې، او فکر یې وکړو چې په هند کې خو اوس کووید نشته نو په موږ به څه نه کیږي او بندیزونه یې لرې کړل.
they'll be fine.
د شل میلیون قضیه سره هندستان د متحده ایالاتو څخه ورسته د کووید 19 دوهم لوړ شمیر لرونکو هیواد دی او د متحده ایالاتو او برازیل ورسته دریم هیواد دی چې پکې د مړینې شمیر لوړ دی. د سه‌شنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ وایاندا جین ساکی خبریالانو ته وویل چې متحده ایالات هند ته د مرستو لیږلو ته دوام ورکوي.
د متحده ایالاتو د نړیوال پرمختیایي ادارې لخوا تمویل شوی شپږ الوتکې د متحده ایالاتو څخه هند ته روانې شوې دي. پنځه الوتکې هند ته رسیدلې دي. په دې الوتکو کې روغتیایي توکي، اکسیجن، د اکسیجن توکي، د N95 ماسکونه، د ګړندي ازموینې توکي او درمل شامل دي او د هغه څه دي چې د هند حکومت ورته حیاتي اړتیا ښودلې ده. ډېرې نورې الوتکې هم په لارې دي چې د سل میلیونو ډالرو څخه ډېرې مرستې پکې شاملې دي.
خو د ډېرو لپاره د دې مرستو رسیدل به بېفایدې وي. د میشیګن اوسیدونکي کلپنا بهکار وایي چې په هند کې کورنۍ څنګه زیانمن شول.
I have lost an aunt.
د کووید لکبل زما یو ترور او یو ورندار مړ شول او زمونږ د کورنۍ ډیر غړي په کووید اخته شوي او لنی کمرغه بیرته جوړ شول او دا حقیقت لري.
په متحده ایالاتو کې هندیان د مرستې لپاره او د خپلو خلکو د رنځ کمولو لپاره د پیسو راټولولو سره خپل ونډه سرته رسوي. د میشیګن هندی الاصل امریکایي چندرو اچاریا وایي
This is one time that the entire Indian American community has come together.
دا یو د حالت چې د هندي امریکایانو ټولنه سره وزای شوې ده او په هند کې د غیر معمولي وضعیت په وړاندې خپل ملاتړ او مرسته رسوي.
په امریکا کې د 4 میلیونو څخه زیاتو هندي او اصل امریکایانو لپاره دا یو ایرانونکې کار دی چې لېوی خو په امریکا کې د واکسین کولو بهیر ګړندۍ روان دی خو بل پلوه په هند کې چې د سمندر بلې خوا ته پروت دی د کورونا وبا سخت زپون کې بنه غواره کړی ده.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. د امریکا وزارت وایي چې تر اوسه تر 300 پورې د برتنی د کورونا وایروس ته ورته مثبت پیښې افغانستان کې ثبت کړي چې ډيري د کابل په ګډون په څلورو ولایتونو کې ثبت شوې دي. دغه وزارت شمیر نه ښیي چې ننګرهار کې لا هم د نورو ولایتونو پرتله د کرونا پیخ مخفزیاتی دودی. پا دیالا پا موقعی د امریکا غاگاشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې په رسمي ډول د کورونا د وایرس د درېمې څپې خبرېدل نه دي تایید کړي خو د تېرې یوې میاشتې راهیسې په دغه هیواد کې په پرلهپسې ډول د کورونا وبا مثبتې پېښې مخ په زیاتېدو دي. د عامه روغتیا وزارت د پنجشنبې په ورځ د کورونا د وایرس 203 نوي مثبتې پېښې ثبت کړي چې ډېرې د ننګرهار او کابل په ولایتونو کې ثبت شوي. د عامه روغتیا وزارت مرسیال وایي ډاکټر میلویس علیزی وایي چې دا پېښې په یو شمېر ولایتونو کې ثبت شوي.
تېرې څلور ساعتونو کې 2015 اتیا مشهور کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو سی او دولتي لابراتوارونو کې چې شي بده چې د دې جملې څخه 203 نوي مثبت دي چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې یو شپږ ته زر څلور سو پنځه پنځوس تور رسید ده. په یاد مو ده کې 211 کسان راوېدلي دي او متاسفانه نه کسان خپل ژوند لاس ورکړي.
د عامه روغتیا وزارت شپېرین خې چې په ننګرهار کې په تیرو سړي ساتونو کې شپږش مثبتې پېښې ثبت شوي او په کابل کې اته مثبتې پېښې ثبت شوي. تیر ورځ په ننګرهار کې ونیوي او په کابل کې شپږ شپېته مثبتې پېښې ثبت شوي. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د برتانیې د کورونا وایرس پېښو ته ورته پېښې هم مخ په زیاتې دودي. دغه وزارت مرسیال وایي میرویس علیزی وایي چې تر اوسه د روغتیا وزارت نږدې 300 دغه پېښې ثبت کړي.
تر اوسه پورې چې کوم سمپنونه د امر وخت وزارت پورې اړوند مرکزی لابراتوارونو ته د جینوټایپینګ د ټیسټ لپاره راوړل شوی دی تر 204 نوې مثبتې پیښې موږ د انګلیسي نوې لرو چې د دغه نوې زیاتره پیښې په ننګرهار ولایت کې دي. کابل ولایت، قندهار او هرات ولایتونو کې هم پیښې ډېرې دي نسبت نور ولایتو ته.
دا ډول پیښې لومړی په برتانیا کې تشخیص شوې چې بیا وروسته د نړۍ نورو برخو ته هم سرایت وکړ. د عامه روغتیا وزارت وایي تر اوسه لا په افغانستان کې د کورونا وایرس د امریکایي بڼې ته ورته پیښې نه دي ثبت کړي. دا ډول پیښې په ګاونډي پاکستان کې ثبت شوي. پاکستان دلته په هیواد کې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د تدابیرو په لړ کې افغانستان سره خپل سرحد د تیرې شپې راهیسې تړلې دی. ایران له وړاندې افغانستان سره خپل سرحد د مسافرو تګ راتګ لپاره بند کړی خو دغه دواړه هیوادو افغانستان سره د سوداګري د توکو بهیر پرانیستی پرېښی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 2690 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د خوست یو شمیر ځوانانو د افغان سولې په تړه د ترکیې ناسته ګټوره بللې او د جنگ لخکې لخواونه غوښتي دي چې ګډون پکې وکړي. خبریال ابراهیم رحیمی رپورت را لګلې.
د خوست یو شمیر ځوانانو د جګړې لوخکلو خواو افغان حکومت وسلوالو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتو وغوښتل چې د ترکیه په جوړیدونکو ناسته کې د پرته لوکوم شرطه ګډون وکړي. دوی نن په یو خبري کانفرنس کې پر درې واړو خواو غږ وکړ چې سولې پټه په درول شوی مذاکرات د لوزن پرته پیل کړي تر څو یوې سولې حل لارې ته ورسیږي. د کانفرنس ګډونوال زرولی خوشنود د ترکیه ناسته د افغانستان د غمیزې د پای لپاره ښه فرصت وباله.
نو د دې لپاره چې نور مو په نړیواله کچه د فکر او غربت څخه ژغورل شوی ولسو، د جګړې د ښکېلو اړخونو وسلوالو طالبانو افغان حکومت او امریکا څخه غواړو چې د سولې او جوړجاړي روان بهیر ته ژمن پاتې شي، او د نړیوالې ټولنې په هڅو د ترکیې کانفرنس چې د افغان کشلې د سیاسي حل او غمیزې د پای لپاره یو ښه فرصت دی په اعلی برخه واخلي.
د افغان سولې په تړاو د ترکیې کانفرنس چې تیره میاشت د ځینو ستونزو له امله وځنډول شو، تاکل شوی تر کوچنی اختر وروسته په استانبول کې جوړ شي. طالبانو تر اوسه پورې په دغه ناسته کې د ګډون او یا نه ګډون په حق لسنه دی ویلي. خو د خوست ځوانانو په یاد ناسته کې د ټولو اړخونو ګډون ګټور وباله. د خوست دغه یو شمیر ځوانان داسې مهال د ترکیې په ناسته کې د درې واړو اړخونو پر ګډون ټینګار لري چې په دې وروستیو اونیو کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې د جګړو نوې څپه پیل شوې.
د جګړې سمره موږ لیدلې دي چې تر اوسه پورې موږ نشو سنبالولای. کورنۍ جګړې ترمنځ کېږي، ماشومان مو یتیمون کېږي، کونډې مو ډیریږي، همداسې نورو نخوالې ترمنځ کېږي. نو د جنگ په دوړو ښکېلو غاړو غاښکم چې جګړې ته باید د پای ټکی کېږدي سوله رولي.
نو زموږ په دواړو خواوو دا غږ دی چې هم د ترکیه کنفرانس ته ولاړ شي او هم د دې اختر په ورځو کې چې دوی کوم اوربند اعلانوي هغه لږ دوخت کې ترڅو د سولې لپاره د باور فضا رامنځته شي او افغانان نور د دغه خپل نعمت څخه برخمن شي.
دوی د سولې په مذاکراتو کې ځوانانو ته د ونډې په ورکولو هم ټینګار وکړ. د دوی په وینا په دې سره به د سولې روانې هڅې ټول شموله واوسي او ښه نتیجه به له ځان سره ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نورستان په مرکز پارون کې سلګونو ولسی خلکو لاریون کړي او ویلي دي چې د احد په نامه قراردادي مؤسسې له تیرو شپږو میاشتو راهیسې روغتیایي کارکوونکو ته معاشونه نه دي ورکړي او همداشان روغتونونو کې دارو درمل هم خلاص شوي دي. د دې موضوع تفصیل د زبی الله غازی په رپورټ کې اوري.
د نورستان په مرکز پارون کې د غسلګونو لاریون کوونکو د اهد په نامه موسسې پر ضد شوارونه ورکول او ویلي ومه میاش په پوره کېدو د چې قراردادي موسسې ډاکټرانو او نورو روغتیايي کارکونکو ته تنخواوي نه دی ورکړي او شپږ میاشتې کېږي چې روغتیايي مرکزونو ته دارو درمل هم نه دی ورسېدلي.
اشرف غنی تم ورته او چاز برای خدا زمن आवाज ول نه وری د نورستان عزت تر وساتي. کلینیک ډاکټر اشته دوا نشته، ډاکټر اشته او تعمیر نشته، ډاکټر اشته او امبولانس نشته. اسی به ډاکټر من به څوکم ز پوګو کوم واغندم نڅی شي وکم.
شپږ میاشتې کېږي چې هیڅ دوايانې په کلینیکونو کې نه لري او ډاکټرانو ته تر نه هم میاشتې اته میاشتې و میاشتې ماشین نه دی ورکړي. زمونږ د رئیس جمهور سره په دغه غوښتنه ده چې په دغه مسله کې مداخله وکړي. د نورستان د ولس غم خوري.
دوی ویل کوي غوښتنې و نه منل شي نو خپل لاریونونه به پراخه کړي او د اهد موسسې دروازې به وتړي.
چې ته زمونږ دغه غوښتنه مو نه منل شو موږ راتلو کې هم دغه سیده کمر لاریونونه چې پلار اچوي دا دوامدار دی.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي د اهد موسسې شته خدمات ورته د لو نه دی او دا مسله څو ځلې د روغتیا له وزیر سره مشارکه کړه اگر تر اوسه د حل لپاره کوم اقدام نه دی کړی.
په دې برخه کې ما د جناب وزیر صاحب سره په دې دوه ورځو کې 15 ځله تلیفوني تماس وکړ، درې ځله مو ورته مکتوب ولیږل، څلور 15 ځله مو ورته واتس اپ کې پیغام پریښوسته، ولی متاسفانه د حل لار وزیر صاحب هم پیدا نه کړ.
د نورستان په کچه دا اوس 24 روغتیايي مرکزونه شته چې د مرکز پارون په شمول په وانتویګل او وامه ولسوالیو کې ځینې روغتیايي مرکزونه احتجاج انتړل شوی او کاربندیزي کړي دي. د نورستان د روغتیا ریاست وایي کې ستونزې اواري نشینو د دغه ولایت ټول روغتیايي مرکزونه به وتړل شي.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
د دې لپاره چې په هر ځای کې د کوډنونس اوبا ختم شي نړیوال مکلف دي چې لاسونه سره یو کړي او متفق شي، او د دې کار د سرته رسولو لپاره باید متحده ایالات د نړیوالو مشري په غاړه واخلي. دا خبره د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلنکن وکړه. بلنکن ویل
There is no country on earth that can do what we can do, both in terms of developing breakthrough vaccines.
د زمکه پر مخ لمغنا سیوا بل هیڅ داسې هواد نشتا چې دغه کار سرتا ورسی. ایواز مونږ د دې توان او قدرت لرو چې نوی واکسینونه جوړ کو، حکومتونه، سوداګران او نړیوال مؤسسات سره یو ځای کینو، ترڅو د عامه روغتیا د دوامدار حلو ځلو په لړ کې خپل کوششونه منسجم او منظم کی. د دې پینډمیک یا وبا ختمول ایواز د همدغه شان حلو ځلو لري امکان لري. بلنکن زیاته کړه د بشری تاریخ د یو ډیر مهلک او وژونکي پینډمیک په ختمولو کې به زمونږ مرسته یو ځل بیا نړیوالو ته د امریکا د متحده ایالاتو د مشرۍ یا لیډرشپ او د نوښت استعداد او توان ثابت کی. بلنکن ویل چې متحده ایالاتو لا مخکې په دې لوري ځینې مهم ګامونه اخیستي دي. هغه زیاته کړه
Congress recently provided more than $11 billion for America's global COVID response.
Congress سمو د مخ کې د متحده ایالاتو د نړیوالو حل ځلو په لړ کې لیولس میلیارډونه زیاتې پیسې منظور کړې. موږ به دغه پیسې په څو لارو باندې لګوو چې په دې کې د خلکو د ژوند د بچولو په خاطر په منصفانه توګه واکسینو ته د لاسرسي درلودل، د لوګي په شمول د کوډنونس د مابادي اغیزې کمول، او د پندیمیک یا اوبا د مخنیوي لپاره د نړۍ د هوادونو د امادګۍ پیوړی کول شامل دي. متحده ایالاتو د نړۍ تر ټولو غټ ډونر یا مرستندوی هواد په صفت د کوویکس نړیوال پروګرام ته تر اوسه پورې $2 میلیارډ ورکړی دي. دغه پروګرام له مخې د نړۍ کم عاید هوادونو ته د کوډنونس واکسین استول کیږي. په داسې حال کې چې د نړۍ نور هوادونه لا لګیا دي په خپل مخکنی ژمنو باندې عمل کوي، متحده ایالاتو د دغه پروګرام سره د $2 میلیارډ اضافي مرستې ژمنه هم کړې ده. همداراز متحده ایالاتو خپل دوو نږدې ګاونډیانو یعنی مکسیکو او کاناډا ته واکسین په پور ورکړې دي، او همې له خپل نړیوالو شریکانو سره د واکسینو د تیارولو او عرضه کولو په خاطر مرسته کړې، ترڅو په دې اړه زموږ اطمینان حاصل شي چې په هر ځای کې به د هر چا لپاره په کافي اندازه واکسین موجود وي. بلنکن ویل د دې لپاره چې په راتلونکو وختونو کې د نورو پندمیکونو یا اوباګانو مخه ونیول شي او نړیوال امادګي ولري، متحده ایالات به په دې لاره کې هر څه چې ضروری وکړي. بلنکن زیاته کړه
That will require countries to commit to transparency, information sharing, access for international experts in real time.
دابا نړۍ هیوادونه د اړباسي چې په ډېر ته بعد د معلوماتو د شریکولو او نړیوالو ماهرانو ته د موقع او فرصت په برابرولو کې له شفافیت نه کار واخلي. موږ د دغه حل زلو په لړ کې د پیسو او مصارفو د پوره کولو، د هیوادونو د توان او ظرفیت د پراخولو او محاسبې په غرض د عمل ور طرز العمل ته اړتیا لرو، ترڅو چې ټول هیوادونه د بلې کومې اوبا له خپرېدو مخکې په سرعت او چټکۍ عمل وکړي او مخې ونیسي. موږ به د موجوده پینډمیک یا اوبا د ریښو او جړې د معلومولو په غرض د بشپړو او روښانو تحقیقاتو په منظور خپله غوښتنه جاري ساتو، ترڅو وکولی شو درس ورنه زده کړو او په راتلونکي وخت کې د دویم ځلې واقع کېدو نه مخکې لاره ډب کړو. بلنکن دغه هدفونو ته د رسېدو په منظور میرمن ګیل سمیت د کوډنونس اوبا په مقابل کې د متحده ایالاتو د نړیوال ځواب او روغتیایي امنیت د کوارډینیټرې په توګه ونوموله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا اعلان وکړ چې دا یو تاریخ ساز فرصت دی او موږ ته د دې موقع په لاس راکوي چې لوړ فکر وکړو او په جرأت عمل وکړو. متحده ایالات دغه چیلنج د ځواب ورکولو لپاره آمادګي لري.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سر مقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سر خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیوین د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریده. تر بیا خدای مرشي.